قدرمن دوستانو وخت اته بجې شوې. لا طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کیدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللی او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. پامپیو پرون دا څرګندونې په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې دي. دوستان استلی مشی یو ار بیا موزه اجملند او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور ریپورتونه ملرو خو پایله خبرونه کو په مخړې د دې سات خبرونه ته دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی. او د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دی او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. دا پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د اروپا او آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان ښار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني تېره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه یې بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني له قزاقستانه د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګریو د همکاریو د لاس یاتیدو غوښتنه کړې. د اروپا او آسیا د 95 هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو څلورمه غونډه له یو بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتېدو راڅرخي. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شلوریز کرکټ ټوبو د فائنل په داسې وخت کې ترسره شي چې خی راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ پخا په تیره لوبه کې ژوبل شوی نو ځکه یې په فائنل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبې په ماښام ولوبېدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کپتان راشد خان په فیلډینګ کې ژوبل هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلوریزې سیالۍ له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. او سم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی ویل دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. هغه دا خبرې پرون په تهران کې کړي. روحاني د ایران عراق د جګړې د یادښت په مراسمو کې ویلي چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامني زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه است
دی وای ک واقع د سیمه امنیت غواړي ل دې سیمه فاصله ونیسي په سیمه کې ساس حضور تل بلا را وسته او څومره چې د سیمه له هوادونو لره کیږي همره بزمک سیمه لا امنیته برخه منوي روحاني داسې وخت د خبرې کړي چې د ایران او امریکا کړکیچ د سعودي د تیلو په چان ځایونو د ورستیو بریدونو په خاطر اوج تر رسیدلې امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د ورل می شنبه په بریدونو کې ښکیل دي امریکا همدارنګ په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کوي په سوریا یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایي وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د نورو هیوادونو د یغور مسلمانانو د ورلیګلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یوه خوله رد کړي لکه کې یغور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیز ولایت شینچیان کې د یغور مسلمانانو بندیانول له ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لګکیو د دین او فرهنګ د له منځه وړلو په هدف دي پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ازبکستان ترکمنستان تاجکستان قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړي خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللي او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي دي دا وروسته لاغې چې د امریکا او طالبانو خبرې لغوه شوې دریم هیواد دی چې د طالب استازو سفرونو ریپورټونه ورته چې د طالب استازو د سفرونو ریپورټونه ورکول کیږي تر دې مخکې مسکو او ایران ته هم د طالبانو هیاتونه تللي وو پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې وسلوال طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي د سیاسي چارو له کارپوسه د انتظار خادم سره مرکه دراوړو کندسیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تعمیلولو په برخه کې عملي ګامونه وانه خیستل شي نو ښایي د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځ کم خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو له شپږو نه تر یوویشت میاشتو پورې تنخواګانې نه دي ورکړي په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپی له هغه څرګندونو مو هم خبروو چې وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټه هم په دې ساعت کې خبرېږي له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللي د طالبانو ویان سویل شاین ویلي چې د دوی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلې دي د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دغه هیئت د سفر په اړه وایي چې طالبان دې د دې سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني صفي الله ستانکزی په دې اړه تفصیل دروړي
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان دې نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني
د نورو کورونو ته ورتلل هغه نتیجه نه ورکوي چې موږ یې غواړو موږ که څه هم له ټولو هیوادونو چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت او له دې پروسې سره همکاري کړې کور ودانۍ ورته وایو خو مهمه دا ده چې افغانان د مخامخ خبرو لپاره له یو بل سره کښېني او موږ باید ټول دې موضوع ته ډېر پام وکړو
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یک شنبه په ورځ چین ته تللی د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په شپاړسمه ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی و چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی سوهیل شاهین ویلی ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواو له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شوې مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شیجون له امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک د افغانستان د مسلې د سولیز حل یو ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکې ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا د چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی پوچ په سیمه کې پاتې کیږي. چین دی او د چین سره ښه اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي چې د دوی او امریکایي مرکچیانو خبرې د سپتمبر په اتمه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. ټرمپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم برید، لس افغان ملکیان او دوه بهرني عسکر چې یو یې امریکایی ووژل. طالبانو د ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون وویل چې جنګیالي خپلو بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکاره کړه.
و مو لیدل چې د طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللی دي. طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي؟ تر دې مخکې روسیې ته هم سفرونه کړي وو، له ایران څخه هم د سفر رپورټ ورکړل شوی و، او همدارنګه د چین په څیر هیوادونه له طالبانو څه هیله لري؟ په دې موضوع باندې زما همکار صفی الله ستانگزي د سیاسي چارو له افغان شنونکي سید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې چین ته د طالبانو د سفر هدف څه دی؟
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمدید چې دی هغه عملي کړي، او دغه دپاره یو مؤثر اغېزمن او باثباته افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو اتلسو کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده، او دوی په دې پوهېږي چې له دغه زماني فرصت څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استازو ورتګ په خپل ذات کې دوه طرفه جاده ده. یو خوا نه د افغانستان جګړې پای ته رسېدل دي، په داسې حال کې طالب رهبري د جګړې د تداوم لپاره حتماً له ستونزو سره مخامخ دی، او بل طرف ته د ون بیلټ ون روډ یا د یوې لار او د یوې بستې کوم لرلیست چې چین لري، او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالر کوم پانګه چې ورته پاکستان کې چین کړی ده، د ټولو مسایلو لپاره په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نورې کومې پروژې چې دي دغه د تحقق خاطر باندې یو باثبات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبرۍ دغه سفر دغه خوب په حقیقت باندې بدلولی شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغسې یو وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلې دي، او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبرې وکړي له افغان حکومت سره؟
اوس نړیوالتوب رامنځته شوی دی، پخوا به یو قطبي نړۍ وه، اوس قطبي شوی ده، او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشلی دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی پوچ په سیمه کې پاتې کیږي. چین دی او د چین سره ښه اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تصامی باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي، هم د طالب دپاره، هم د امریکا دپاره، او هم د سیمیز هیوادو دپاره، خاص کر د چین دپاره.
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا دی، او امریکا هم تر ډېره پورې اوس دغسې یو دریځ لري. څه فکر کوي افغان حکومت به څومره د چین او د سیمې د نورو هیوادونو خبرو ته غوږ کیږدي چې له طالبانو سره خبرې وکړي؟ هغه څه چې که د افغان حکومت په خوښه نه وي یا د افغان حکومت شرایط پوره نه کړي،
څنګه افغانستان چې فکر ورته کوي دغسې رامنځته نه شو، په داسې حال کې چې دا د امریکا نړیوال ټولنې مسؤلیت و، د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته وه. ولی کله چې پاک امریکا دا کارونه کړی شو نو فکر کوم چې په راتلونکي کې د ستراتیژیک ملګرتوب قضیه لږه خړه پړه شوې ده. دویم اساسي مسله دا ده چې ستراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي، امریکا غواړي چې له افغانستان ووځي او کله چې له افغانستان ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول ستراتیژیک تړون فسخه کېږي او یا هم بعضې مادې فسخه کېږي. نو په دغسې حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته د ورو پوزه کړي او په دې کې د چین دخالت او د هغوی غږ په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بېرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغې کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. د فکر کوم چې چین تر ډېر حده پورې دغه توانایي لري که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نه شي راوستلی، نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغې کې د امریکا ګټه هم ده.
انتظار خادم د سیاسي چارو افغان کارپو چې چین ته یې د طالبانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي زموږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
تاسو د ازادي راډیو ته غواکې کندوزیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نشي او خلک د امنیت له پلوه ډاډه نشي، ښایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې زیات شمیر خلک د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله برخه وانخیستلی شي. په دې اړه له کندوز څخه زموږ د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د کندوز ښار 22 ورځې وړاندې د سقوط له ګواښ سره مخ و، ځکه وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او که د امنیتي ګواښونو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته نه شي دوی په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون نه کوي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نقیب الله او نصیر احمد په دې اړه وویل:
پارلماني ټاکنو کې موږ تاسو ولیدل چې ډېر مختلف مرمۍ هوارونه توپونه ښار باندې راغلل، حتی هغه د رایدهۍ مرکزونه د تهدید لاندې وو. که دغه تهدیدات موجود وي فکر نه کوم چې په وسیع ډول باندې خلکو سي کولی بیا هم په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
پارلماني انتخاباتو کې موږ دیدي شاید څو سایټه د انتخاباتي طالبانو وې وړه خلک یې مړه کړه، وې وزلات او اوانونو باندې سایټونه ویشتل. نو دغه وضعیت کې بیا تکرارېږي، بیا هم دا انتخابات هیڅ کومه معنا نه لري.
خو د کندوز مدني فعالان، د ملي اولی حکومت مشران او دغه راز د کندوز سیمه چارواکي د امنیت راوستو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې په وار وار دوی د نامنویو په اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د حکومت له لورې د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. په نوموړي ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
د صورت کې تهدیدات موجود اگر مهار نشه، ما فکر میکنم که مراد د انتخابات
که د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي، زه فکر کوم چې ولسمشرزي ټاکنې به د ولسي جرګې ټاکنو په شان له خورا ننګونو سره مخ شي او برسېره پر دې د خلکو ګډون به هم خورا پیکه وي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي نشي کولی چې په ولسمشرزو ټاکنو کې برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت کې در ولایت کندوز فعلا حکم فرما هست، اگر مهار نشوه
که د کندوز روان امنیتي وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي، نو ښایي انتخابات له ننګونو سره مخ شي او موږ به یو عادلانه انتخابات ونه لرو او دغه راز خلک به هم د خپلو رایو کارولو څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو څخه ډډه نه کوي او هڅې کوي چې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي. موږ د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی او شپه ورځ هڅې کوو چې امنیت تامین کړو او موجوده ګواښونه شنډ کړو تر څو انتخابات په ارامه فضا کې ترسره شي. کندوزیان په داسې حال کې د نامنویو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندوز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو شاهد وي او د کندوز د حوزوي روغتون چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د دغو نښدو له کبله 12 مړي او څه باندې 80 تنه ټپیان دغه روغتون ته راانتقال شوي وو چې د دې شمېر زیاته برخه ملکیانو جوړوله او تر څنګ یې زیات شمېر خلک له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د میزان د شپږمی انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0
د نړۍ یو شمیر رسنیو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالی او درغلی سیوری غوړولی، رایه ورکول به د لیونتوب په معناوي تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: روانه اونۍ افغانستان باید نوی ولسمشر وټاکي، خو په تېره یو لسیزه کې په دې هیواد کې هر انتخابات له درغلۍ او تاوتریخوالي سره مل ول. د ګارډین په لیکنه د دې ویره شته چې روان انتخابات به له دې هم بدتره وي. ګارډین وړاندې لیکي: هر یو چې د ولسمشرۍ انتخابات ګټي، هڅه به یې دا وي چې د سولې په هره موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي، لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د ګارډین په لیکنه وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یوه کاندید پر مرستیال حملې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملو زیات والی ډیر رای ورکوونکي اړ کړي چې د خپل ژوند له ویرې د رای ورکولو له مرکزونو ځان لري وساتي. ګارډین لیکي: د کمپاینونو مسؤلین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډون کوونکو شمیر د مخکنیو ولسي جرګې انتخاباتو ته نږدې، یعنې 3.6 میلیون وګړي وي، حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ته ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلۍ په اړه چې د افغانستان پرله پسې انتخابات پرې لړلی وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارز اند سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دي او پوښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزي دي. تر سر لیک لاندې د مطلب په یو برخه کې لیکي: امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کم ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه، خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتېری او یولس نور پکې ووژل شول. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غنی هیله من دی چې د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کیږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوس سیت جونز له قوله لیکي چې ویلي دي: ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دی او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوي دي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. پنځلس رسنۍ دي چې د خپلو کارکوونکو د شپږو میاشتو نه نیولې تر 21 میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی ګواښ کوي که د دې رسنیو چارواکي د خپلو کارکوونکو معاشونه ورنه کړي، نومونه به یې خپاره کړي، خو د نوی مسؤلین اوس د دې نومونو د ویلو څخه ډډه کوي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د یو شمېر رسنیو له کارکوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مهریه ریزوی یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبري علاوه. هغه په میشتنی ډول 8000 افغانۍ معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې 6000 د امریکا د نړیوال پرختیایي بنسټ یا USAID یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریه وی ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د دې د 4 میاشتو معاش ورنه کړ، دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. مهریه وی ورسې ځل لپاره چې هغې د خپل معاش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ، د وږې 1.5 وه، خو بیا د هغې په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي ځواب ورکړ.
ما چې له دې ځایه استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې معاش نه راکوو. وروسته یې راته وویل چې معاش به په میاشتني ډول 5000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړې. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د 9 میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 40000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې شپږ 15000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
درونه کیږي چې مکتا چل راکوي. هر ورځ چې زو مکتا سبا او بل سبا پلمه کوي چې ماش مو درکو.
خو د دې ټلویزیون رئیس حامد سمر دغه تورونه بیا ساسه بولي او وایي چې دغه ډول څرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوي دي.
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه، خو دا نه وایي چې زه یې وشړدم.
سمر وایي د زن ټلویزیون په منظم ډول د خپلو کارکوونکو معاشونه په وخت ورکوي، خو کیدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوره وړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي، خو نوموړي د دې رسنیو نمونه وانخستل. خلوتګر وایي د دې رسنیو مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه ورکړي.
اگر بر مبنای تعهدی که همراه ما دارن عمل نکنن،
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي، موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیه تعقیبوو او انشاءالله چې شپږو میاشتو ته به خبره نه رسیږي.
په همدې حال کې د یو بل خصوصي ټلویزیون مشل یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تیرو 2 میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی، خو د 15 میاشتو د معاش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا دوه لومړۍ میاشتې خپلو کارکوونکو ته معاش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکوونکي هم خپل معاشونه نه دي اخیستي. ازادي رادیو د مشل ټلویزیون د رئیس سره د ټلیفون لاري اړیکه ونیوله، خو سکرتر یې ځواب ورکړ. سکرتر یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ډول اداوی ردوي او وایي چې د هغه کارکوونکو ماشونه چې پاتې دي له بهره د ټلویزیون د رئیس پراتک سره به هغه ټول ماشونه اجرا شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو شمېر افغاني رسنۍ خپلو کارکوونکو ته په میاشتني ډول منظم معاش نه ورکوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی صدیق الله توحیدی وایي د بهرنیو مرستو راکمېدل، د سوداګریزو اعلاناتو راکمېدل او په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو پورته کېدل هغه ټکي دي چې ډېری رسنۍ له مالي ستونزو سره مخ کړي.
در کل کاهش کمک های خارجی، پایین آمدن سطح اعلانات با جایی های بازرگانی،
په ټوله کې د بهرنۍ مرستو راکمېدل، سوداګریزو اعلاناتو راکمېدل او نور ډېر موارد چې د رسنیو مسؤلان نشي کولای د خپلو کارکوونکو معاشونه په منظم ډول هر میاشت ورکړي. او له بل اړخه جګړه هم هغه ټکی ده چې تر ډېره یې دغه موضوع تر سیوري لاندې راوستي.
حامد سمر د زن ټلویزیون رئیس وایي په افغانستان کې روانو سیاسي حالاتو لکه د سولې خبرې او ټاکنې هم دغه موضوع تر تاثیر لاندې راوستي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شپږ نوي ټلویزیونه، 104 نوي راډیوګانې، 300 چاپي رسنۍ او 14 خبري اژانسونه فعالیت کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
دوستانو، وس هم یو بار بیا د مهم خبرونو سرټکی. پاکستانی رسنیو ویلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نیویارک کې لیدلی دی او هیله څرګنده